درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده چې ورسره د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه پیل شوه. نن د 1999 نویم المریس کال د حمل یوریش پاړګم شپړسمه ده چې د 2000 میلادي کال د اپریل له 14 سره برابر ده. د نن ورځې د لومړۍ پښتو خبرونه در ته زه رحمت الله افغان درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دغه سهارنۍ مجله کې به واوري چې اروپایي ټولنه وایي وخت راغلی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند توافق وسی. افغان حکومت هم له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو بیرې باید د سولې پر پروسه د افغانانو پر ګډون منفي اغېز ونه کړي. افغانستان کې د کورونا وایروس له امله د مړو شویو کسانو شمیر شپږو ته لوړ سو. په همدې حال کې پر دې وایروس د اخته کسانو شمیر 299 تنو ته ورسېد. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د دې هیواد پر وړاندې د امریکا اقتصادي بندیزونو د کورونا وایروس پر ضد د ایران د مبارزې توان زیانمن کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې چې د کورونا وایروس د لاخ پرې دوبیره باید د سولې پروسه کې د افغانانو پر ګډون منفي اغېز ونه کړي. د دغه کمیسیون کمشنر شبنم صالحی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله خلک په کورونو کې قرنټین شول او د سولې اړوند غونډو او اعتراضونو کې ګډون نسی کولای.
او د خپل ویب سټ د خپل خواله رسنۍ د ټولو اکاونټونو لخوا له خلکو غوښتنه کړې ده چې کاغه د جنگ د هرې خوا قربانیان یعنی کاغه د شپنې عملیاتو یا کاغه د بمباری یا هغه د انتحاري عملیاتو دوی د مخ سره خپل غاغونه شریکي او خپل تجربه شریکي او خپل غوښتنې شریکي کې لدی طریقه و موږ د مذاکرات په جریان کې له ګډو خواوسه د شریکي کو.
میرمن صالح زیاته کړه چې په دې اقدام سره دوی د مخامه غونډو بدل رامنځته کول غواړي چې د سولې بهیر کې د عادي افغانانو غږ له پامه ونه غورځول سي. په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله د مړو شویو شمیر شپږو ته لوړ سو. په همدې حال کې په دې وایروس د اخته کسانو شمیر 299 تنه سوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایر د جمعې په ماښام په کابل کې رسنیو ته وویل
پنځه مثبتې پیښې هم درلودې چې دا 15 مثبتې پیښې 15 د هرات په ولایت کې 14 کابل کې او یو واقع د ننګرهار په ولایت کې په دایکندي بغلان او قندهار کې هم موږ یوه واقع درلوده. په هرات کې په دې 15 پیښو کې 12 نارینه او 4 خویندې شاملې دي. دې روز
د ښاغلي معیار په خبره د کورونا ناروغي له کبله په څلور ساعتونو کې د مړینې 290 پیښې سبسوي چې له دې سره د مړو شویو کسانو شمیر شپږو ته لوړ سو. یوه ښځه په دایکنډي کې له دې وایروس مړه سوې چې له مخکې د پښتورګي ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی و. همدارس په هرات ولایت کې یو 70 کلن سړی چې له مخکې د زړه او سابندي ناروغي درلوده له کوویډ-19 څخه مړ سوی. تر دې مخکې یو کس په بلخ ولایت او درې تنه په هرات ولایت کې مړه سوي وو. په کابل کې د امریکا سفارت وایي جګړه باید ژر تر ژره ودرول سي چې د افغانستان برېښنا شرکت برق بیرته فعال کړي او د کرونا وایروس په وړاندې روغتیایي کارکوونکي خپل کارونو ته دوام ورکړي. دوه شپې مخکې د پلخمري ښار په چشمه شیر سیمه کې تر وسلوالې نښتې وروسته کابل ته د ازبکستان وارداتي برېښنا قطع سوه. د افغانستان برېښنا شرکت ډاډ ورکوي چې د برق پرې شوي مزې به بیرته سم کړي خو برق تر اوسه نه دی فعال سوی. دغه شرکت ویلي وو چې طالبانو ورته له ازبکستان کابل ته د برخ بیرته وسلولو اجازه ورنکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د تاسیساتو ویجاړول او د اساسي خدماتو قطع کول یوازې بیګونه افغانانو ته زیان رسوي. دا ډول کړنې هیڅ پلمه او مشروعیت نه لري. د دې شرکت ویان وحید توحیدی ازادي راډیو ته ویلي وو هڅې روانې دي چې طالبان د دوی کارکوونکي د برق بیرته وسلولو ته پرېږدي. طالبانو تر اوسه د برق قطع کېدو سره د دوی د تړاو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وای اوس مهال په کابل کې د تاجکستان 130 میگاواټه وارداتي برېښنا، 130 کورنی تولید او 80 میگاواټه حرارتي برق کاریږي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د دې هیواد پر وړاندې د امریکا اقتصادي بندیزونه د کورونا وایرس پر ضد د ایران د مبارزې توان زیانمن کړی. حسن روحانی د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې وویل یووالی ښه مدیریت او د روغتیایي کارکوونکو حضور ټول د دې لامل شول چې دوی له ستونزو سره مخ نسي. ده هم دا راز وویل د ایران مرکزي بانک به د روان کال تر پایه د بهرنیو اثارو د توزیع په برخه کې هیڅ ستونزه ونه لري. د امریکا د بندیزونو له کبله د ایران د تیلو عواید کم سوي او د دې هیواد اقتصاد ته سخت زیان رسولی. د دې وضعیت په نتیجه کې د ایراني ریالو ارزښت هم کم سوی. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د جمعې په ورځ د کابینې په غونډه کې لومړی ځل په علني توګه د کورونا وایرس ټکی یاد کړ. د وویل چې کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې د خپرېدو په حال کې دی او د ترکمنستان اقتصاد ته زیان اړولی. د امر وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید اقدامات وسي. د شوروي اتحاد دغه پخوانی هیواد له ډېرې مودې راهیسې د کورونا وایرس په اړه څه نه وویلي او د دې ناروغۍ له کبله هیڅ ډول د پیښو یا تلفاتو راپور نه دی ورکړی. د بې پولي خبریالانو د معلوماتو له مخې د دې هیواد چارواکي د کورونا وایرس له ټیکي یادولو ډډه کوي ځکه نه غواړي په دې اړه هیڅ ډول معلومات ورکړي. او وروستۍ خبر هم دا چې د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د ډاکټرانو ټولنې د رئیس نیول کېدل غندلی. دې سازمان پرون په یو اعلامیه کې د روسیې د حکومت پر اقدام انتقاد وکړ. واسیلی وا د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې د روسیې د حکومت پر غبرګون انتقاد کړی وو. د دې په وینا حکومت په دې وایرس داخته کسانو شمیر کم اعلان کړی. مرمن واسیلی وا پرون د روسیې د ایالتي روغتونونو د چمتووالي د ارزونې پر مهال ونیول سوه او تر لنډې محکمې وروسته د 1400 روبلو جریمې په بدل کې خوشې سوه. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې پاتې ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو او ار جی کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې اروپای ټولنه وایي وخت راغلی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند توافق وسي. افغان حکومت هم له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي.
د ټول افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه هم دا ده چې طالبانو باید د جګړې لاس واخلي.
د افغان ولسمشر مرستیال ویند وخان مینه پالو محمد اشرف خانی د ملي شورا لغړیو سره په ناسته کې عبدالله ته د سولې د زعامت او مدیریت د سپارلو وړاندیز وکړ. خو نموډي ټیم د خود نموډي ټیم د غوړاندیز رد کړ.
یک شورای عالی سولې ایجاد شو. جناب ډاکټر سپریس ریاست شورای عالی سولر بنجو پروتوکول شان پروتوکول یک ماوین رئیس جمهور انتف کامل
که تر پای را سره ملتیا وکړی. د او یو شمیر نور مطالبه په همدې سهارنۍ خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع اروپای ټولنه وایي وخت راغلی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند توافق وسي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم په نړۍ کې پر اوربند ټینګار کړی وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بوریل پرون د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې د ګوتیرش د دې غوښتنې کلک ملاتړ کوي. د دې اعلامیې تر خپرېدو یو ورځ مخکې افغان حکومت وویل تمرکز یې د کورونا وایرس پر وړاندې پر مبارزې دی او جګړه ماران باید پرېږدي دا مبارزه په ټول افغانستان کې عملي سي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې په اعلامیه کې کورونا وایرس یو بې ساري ننګونه یاد سوې ده. په دې اعلامیه کې راغلي د دې ننګونې پر ضد د مبارزې لپاره نړیوال یووالی، همکاري او زړسوي ته اړتیا ده. د دې ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل جوزف بوریل پرون د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په ټوله نړۍ کې باید پر اوربند توافق وسي. د بوریل په وینا هغه ډلې چې ملګرو ملتونو تروریستي اعلان کړي باید اجازه ونه لري چې له اوربند ګټه پورته کړي. د د نړۍ په هر برخه کې په جګړه کې لشکيلو لوري وغوښتل چې د جګړې ستونزې ته د سیاسي حل راایستلو په هڅو کې برخه واخلي. د اروپای ټولنې په اعلامیه کې په ځانګړي توګه افغانستان یا نورو هیوادونو ته اشاره نه ده سوې. په همدې حال کې افغان حکومت هم له سخت دریځ وغوښتي چې وسلې پر مځکه کښېږدي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د وژونکي کورونا ویروس جدي تهدید د حکومت تمرکز د دې ویروس پر وړاندې مبارزې ته اړولی دی. د زیاته کړه
بل شکه ده کورونا خطر یو جدي خطر دی، ځکه نو د افغانستان حکومت ټول تمرکز لري وژونکو ناروغي سره پر مبارزه باندې متمرکز دی. د ټولو افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه همدا ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي اور بند وکړي، تر څو د افغانستان حکومت او زموږ روغتیایي ټیمونه وکولای شي په ټولو سیمو کې د دې وژونکو ناروغۍ په وړاندې باندې مبارزه وکړي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي. ولې له بده مرغه تر اوسه پورې د طالبانو په اراده کې تغییر نه دی لیدل شوی.
ناټو چې د افغانستان له مهمو متحدانو ته هم ټینګار کوي چې باید په دې هیواد کې جګړې ته د پایټکې کښېښودل سي. د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د سولې ټینګولو لپاره باید له شته فرصتونو استفاده وسي. د پنجشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
NATO allies remain committed to Afghanistan and we have stated
they why the NATO هدف په افغانستان کې د تل پاتې سولې او ثبات لپاره شرایط برابرول دي. نو باید په کلکه په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ وکړو.
And therefore we strongly support the peace efforts.
د طالبان ویان زبیح الله مجاهد په دې ورستی کې اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته د کورونا وایروس تخپرېدو په صورت کې به په هغه ځای کې جګړه ودروي. تر اوسه په افغانستان کې 204 اویا کسان په کورونا وایروس سخت سوي دي. شپږ کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه سوي دي. د کورونا وایروس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په امریکا کې ثبت سوي چې شمېر یې 2,500 کسانو ته رسیږي. د ورلد میټر د انټرنیټي پاڼې د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې هیواد کې تر 6,500 زیات کسان د کورونا وایروس له کبله مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې د کورونا وایروس پر ضد د اغیزناکې مبارزې لپاره باید په ټوله نړۍ کې اوربند اعلان سي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم ولسمشر غنی له لوري ښاغلي عبدالله ته د سولې د مدیریت او زعامت سپارلو وړاندیز رد کړ. محمد اشرف غنی د ملي شورا له غړو سره په ناسته کې عبدالله عبدالله ته د سولې د زعامت او مدیریت د سپارلو وړاندیز کړی وو. دا چې د دې ستونزې د هواري لپاره د سیاستوالو هلو ځلو کومه پایله ورکړي په دې اړه نور جزئیات په همدې راپور کې. د پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ټیم وایي چې د ولسمشر غنی له لوري عبدالله ته د سولې د عالي شورا د زعامت او مدیریت شوی وړاندیز دوی ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د دغه ټیم ارشد غړي نور رحمان اخلاقي ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی په داسې موقف کې نه ده چې دا ډول وړاندیزونه دې مطرح کړي.
آقای غنی چون مشروعیت نداره؟
هغه وای دا چې کاغلی غنی مشروعیت نه لري په داسې مقام کې نه دی چې چاته دی وړاندې زوکړي. کله چې منځګړی راغلل سو دا قضیه هواره کړي، دا زمينه هم چمتو سو. سولې به سولې زلارې چې په هغه کې عدالت تامین سوی وي ستونزه حل سي. خو کاغلی غنی له دې فرصت نه ناوړه استفاده وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ په ارګ کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي او دغه جرګې د کمیسیونونو له رئیسانو سره د خبرو پر مهال چې دغه خبرې د جمعې پر ورځ خبرې شوې وویل دی چمتو دی چې د سولې پروسې مدیریت او زعامت عبدالله عبدالله ته وسپاري.
یک شورای عالی
هغه وای د سولې عالی شورا د ایجاد سي عبدالله عبدالله د دغه شورا زعامت مدیریت او ریاست په غاړه واخلي. پروتوکول به د ولسمشر د مرستيال د پروتوکول په څیر وي. امنیتي امکانات په دیجه د تصمیم نیونې شوي د بحث وړ دي. بشپړ انعطاف لرم.
انعطاف کامل ده.
د ولندیز داسې محل کېږي چې په دې ورسته کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد له افغان سیاستوالو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت دی جوړ کړي. د امریکا په ګډون د نړۍ د هیوادونو له هڅو سره سره په خوا کې افغان سیاستوالو هم هلې ځلې پیل کړې څو د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی ترمنځ جوړه وکړي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې له مراسمو سره یو ځای عبدالله عبدالله د ټاکنو پایلې ونه منلې او نوموړي هم د ټول شموله حکومت په نامه سوګند یاد کړ. د رامنځته شوې ستونزې د حل په هدف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته راغی، خو د ستونزې په هواري کې بریالی نه سو. د مایک پامپیو له دې ناکامې هڅې سره امریکا اعلان وکړ چې له افغانستان سره 1 میلیارد مرستې ځنډوي. د افغانستان د حراست او صوبا د شورا ویان مسعود رشتوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر دې دمه دغه هڅو نتیجه نه ده ورکړې، خو ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله له ستونزو څخه د راوتلو لپاره انعطاف ښکاره کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ښار کې د ښار د بندیدو په ورځو کې خوراکي او غیر خوراکي توکو بای لوړې سوي دي. دوی وای د غګرانی ورس په ورځ مخ په لوړېدو ده دولت یې کنټرول کړي. بل لوري ته بیا د غزنی چارواکي وای هغه کسان چې نرخونه لوړوي قانوني چلند به ورسره وسی. حبیب الرحمن تاثیر په اړه راپور لري.
د غزنی اوسیدونکو په دغه ځای کې د کورونا وایرس له امله د شاري قرنټین په ورځو کې د خوراکي توکو لګرانش څخه سر ټکوي. د یوای د خوراکي توکو ترڅنګ د اړتیاو د ټولو شانو بیل وړي سوي دي. د قرباغ په زړه ډکه دوه تنو دکاندارانو ازادي راډیو ته وویل ګرانی ورځ په ورځ مخ په وړي دوته دولت یې کنټرول کړي. دوی وایي هغه موټرو ته د اجازه ورکړي چې له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت ته خوراکي توکي راوړي.
زه انسان لا ترقی وطن دکاندار ولا بعضی ضروری مواد سیدی لکه چای برا غوړی وریجی دا گرانسوی دی
2% گرانسوی
یاره 15% شل 50% گرانسوی
ولی گرانسوی دی
بس ویلاری بندی تجاران وینه راضی مالونه نه راضی
دلارو وجه
او دلارو وجه
دکاندارانو خونه دی گران
نه نه دکاندارانو نه گران ویلاری
ما نوم احمد امین دی زه دکاندار یم دلته د خوراکي بقاله دکان مده
دوی وای د خوراکي تو گرانسوی دی وجه چی شه دی ولی گرانسوی
وجه نو دغه وجه د سید لاری باندې دی
چې لاری باندې دی خوراکي تو کی ناراضی له دولت څخه غواړي څه باید وسی
نو دولت باید دغه همکاري وکړي عام خلکو سره له موټروانانو سره مرزو کې له دوی د خوراکي مواد باید بیرته را موټران را آزاد شي
نه یوازې هغه خوراکي توکي چې له نورو هیوادونو او نورو ولایتونو څخه غزنی ته راوړل کیږي بلکې په غزنی کې د خپلو توکو بیې هم لوړې سوې دي. د غزنی سپندې کلی اوسیدونکو چې ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی دی وایي د نورو ټولو خوراکي توکو ترڅنګ د پیازو او کچالو بیې هم لوړه سوې ده.
رفقامات
ته کوم ځای اوسیدونکې
د سپندې
اچھا سب تاسو نن سودا اخیستل کیږي کنه مخې ولاړ یاس شې مو اخیستو او د خپل پرتل څوري ګران سوی
کچالو مې اخیسته ده پیاز مې اخیسته ده پیاز مخې په 200 250 اوس په 350 افغانۍ ته 350 ده کچالو دغه سي ده.
بل لور ته بیا د غزنی چارواکي وایي هغه کسان چې نرخونه لوړوي قانوني چلند به ورسره کیږي. والی وحید الله کلیمزای وایي موږ د نظارت ټیمونو ته دند سپارلې تر څو له بازار څخه نظارت وکړي. هغه په ټولو ناحیو کې نرخونه څاري.
کمیته مو د مخکره ایجاد کړی و هم دغه خود کنټرول د پوره د ټولو ناحیو کې د نرخونه څاري او اوس بیا ان شاء الله په دې باندې یو نظارت وکړو تر څو هیڅوک نرخونه لوړ نه کړو.
که دکانداران د لارو د بندش خبره کوي خو ځینې کسان د دغه بیو د لوړولو یو لامل په ښار کې د خوراکي توکو د کمښت او د ځینو شتمنو او سوداګرو له لوري د زیاتو مالونو اخیستل او جمع کول ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې له 15 ورځو څخه غزنی ښار هم د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې تړل سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایز او نړیواله مسله د پاکستان د سن ایلتی حکومت غوښتنه کړې چې احمد عمر شیخ په درې میاشتې نور په بند کې پاتې سي. شیخ چې په بریتانیا کې زیږیدلی د امریکایي خبریال نیل پرل د برمدنیونې او وژنې په تور مجرم پیژندل سوی، خو د سن ایالت عالي محکمې د پنجشنبې په ورځ د شیخ د اعدام حکم لغوه کړ. په 2002 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نیل پرل سر پرې کړای شو. ملالۍ بشیر د راپور جزئیات وړاندې کوي.
یوه ورځ وروسته له هغه چې د سند ایالتي محکمې د حکم اعلان کړ، د دې ایالت حکومت پرون د جمعې په ورځ امر وکړ چې احمد عمر شیخ او د امریکایي خبریال په وژنه کې درې نور لاس لرونکي څه کم نیوي ورځې نور په بند کې پاتې سي. دانیل پرل 38 کلن و چې په 2002 کال کې د اسلامي افراطیانو په اړه د راپور جوړولو پر مهال په کراچۍ ښار کې وتښتول سو او وروسته یې سر پرې کړای سو. دی د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جنوبي آسیا څانګې مسؤول و. هغه ویډیو چې ښکاروي له پل څخه سر پرې کېږي، شاوخوا یوه میاشت وروسته تر دې پیښې په کراچۍ ښار کې د امریکا کنسلګرۍ ته لیږل سوې وه. د سند ایالت عالي محکمې د پنجشنبې په ورځ د احمد عمر سعید د اعدام حکم لغوه کړ. د د مدافع وکیل خواجه نوید وویل چې شیخ ته د اعدام سزا د اختطاف د جرم په خاطر د اوو کلونو سزا ته راکمه سوه او محکمې درې نور کسان خوشي کړل. د دغو کسانو نومونه نه دي ذکر سوي. پر رسنیو د څار نړیوالې ډلو دا اقدام له عدالته سرغړونه بللی دی. د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز پر خپله ټویټر پاڼه دا پرېکړه د تروریزم د قربانیانو پر ضد بللې ده. خو د سند ایالت د کورنۍ چارو وزارت پرون د اپریل په درېیمه نیټه امر وکړ چې شیخ او درې نور ملګري یې باید په توقیف کې پاتې سي. د سند ایالتي حکومت د دې ایالت له عالي محکمې غواړي چې د دغو څلورو کسانو په اړه خپل حکمونه بیا وارزوي. شیخ په 2002 کال کې ونیول سو او د تروریزم پر ضد محکمې په اعدام محکوم کړ، خو هغه کسان چې له ده سره په جرم کې ملګري بلل سوي په عمري حبس محکوم سول. شیخ له هغه راهیسې چې ونیول سو په زندان کې دی ویل کېدل چې دی به ډېر ژر خوشی سي.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته سالم احمد صالح کتنه کړې.
ټل ژورنال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي څو اونۍ پر دې اختلاف و چې افغان حکومت به له طالبانو سره بندیان څنګه تبادله کوي، خو اوس راپورونه وایي سلطنه طالب بندیان به د شلو دولتي پوځیانو په بدل کې تبادله کیږي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه طالبانو د بندیانو پر تبادله د خبرو لپاره تیره چهارشنبه کابل ته خپل مرکچان ولیږل او د خبرونې په باور داسې ښکاري چې دغو بحثونو نتیجه ورکړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې د دوی یوه تخنیکی ډله کابل ته یوازې د دې لپاره تللې چې د بندیانو تبادلې ته اسانتیا برابره کړي، نه پر نورو موضوعاتو د مذاکرو لپاره. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له مخې به 15,000 طالب بندیان خوشي کیږي او طالبان به هم په بدل کې 1,000 تنه دولت پلوه اسیران خوشي کوي. د طالبانو تخنیکی ډله به دا یقیني کوي چې خوشي کیدونکي طالب بندیان د دوی په فهرست کې شامل دي او که څنګه. د خبرونې په حواله په پام کې واده طالبانو سلطنه بندیان د پنجشنبې په ورځ د شلو افغان پوځیانو د ازادۍ په بدل کې خوشي سي. بلخوا ایشن لایت خبرونه پر همدې موضوع په یو مقاله کې ویلي چې د بندیانو تبادله د دریم وار لپاره زندول سوې ده. د لیکنې په دوام راغلی کابل ته د طالبانو د هیئت تر رسیدو وروسته تیره پنجشنبه هم پر دې موضوع مذاکره د دریمې پر لپسې ورځې لپاره روانې وي، خو د خبرونې په باور د دغو باسونو د پام وړ نتیجې راپور نه دی ورکول سوی. انټرسپټ خبرونه د افغانستان په اړه په یو لیکنه کې د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي له کابله ولاړ سو چیلنجونو ته کتنه کړې ده. د دې مفصلې لیکنې په یو برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان د یو چارواکي په حواله راغلي چې افغانستان د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره پراخې مالی مرستې ته اړ دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او په ورستوي کې ویلي چې د افغانستان د روغتیا وزارت د پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره څه باندې 100 میلیون ډالره مرسته کوي. د انټرسپټ خبرونې په لیکنه کې د ځینو کارپوهانو په قول ویل سوي چې یوازې پیسې کافي نه دي، بلکې انساني ځواک او طبي تجهیزاتو ته هم اړتیا لیدل کیږي. د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان ځینې سیمې دا مهال په قرنطین کې دي. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون اوښته دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کرونا وایرس د اخته کېدو عمده نښې سخته تبه، وچ ټوخی، ستړیا او د عضلاتو سستوالی دی. له دې وایرس څخه د بچ کېدو لپاره خلکو ته سپارښتنه سوي چې لاسونه دي په وار وار په صابون پریمینځي، د میکروب ضد په مایعاتو یې ولړي، نورو ته دې لاس نه ورکوي، روغبړ دې نه کوي او تر ممکنه حده دي د خلکو له ګڼې ګڼې ځان لري وساتي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو ته غواګي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 او د کابل په ګډون په یو شمېر سترو ښارونو کې په 100.5 اف ام باندې خپرونې لري. اوس هم په افغانستان کې 1:15 د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې چې د کورونا وایروس د لاخ پرې دو بیرې باید د سولې په پروسه کې د افغانانو پر ګډون منفي اغیز ونه کړي. د دې کمیسیون کمشنر شبنم صالحی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله خلک په کورونو کې قرنټین سول او د سولې اړوند غونډو او اعتراضونو کې ګډون نسی کولای. په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله د مړو شویو شمېر شپږو تنو ته لوړ سو. په همدې حال کې دغه وزارت وایي چې په دې وایروس د اخته کسانو شمیر 299 کسانو ته لوړ شوی ده. په کابل کې د امریکا سفارت وایي جګړه باید ژر تر ژره ودرول سي چې د افغانستان برېښنا شرکت برق بیرته فعال کړي او د کورونا وایروس پر وړاندې د روغتیا کارکوونکو خپل کارونو ته دوام ورکړي. دوی شپې مخکې د پلوقمري ښار په چشمه شیر سیمه کې تر وسلوالې نښتې وروسته کابل ته د ازبکستان وارداتي برېښنا قطع سوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د دې هیواد پر وړاندې د امریکا اقتصادي بندیزونه د کورونا وایروس پر ضد د ایران د مبارزې توان زیانمن کړی. روحانی د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې ویل یووالی ښه مدیریت او د روغتیايي کارکوونکو حضور ټول د دې لامل سول چې دوی له ستونزو سره مخامخ نسی. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمد دوف د جمعې پر ورځ د کابینې په غونډه کې لومړی ځل په علني توګه د کورونا وایروس ټکی یاد کړ. او د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د ډاکټرانو